په خوند ولایت کې د دې کومه تجربه لرم ټولې ډېرې وګواړي دلته د ساور میاشت کې خلک بوزغالیا چې ځمکه لپاره چې هغه د جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کی دا هم پټي کې کری نه لای په لاس باندې او به ډېر زیاتې غواړي نه چې کروکه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته دا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همیشه نه څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولاتونه کې چې ځکه معلومات لرم هلته اوبه ورته وي همیشه ډنډ نه وي خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي یعنی اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیاتې او به غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي د په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطحه هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطحه ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ورساله کې اوس د اوبو ستونزه نشته او به ډېرې دي دغه تیر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکه چې دي څلور سربندونه لري عمومي نارونه چې هغه سربندونه د عمود سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول یې جوړ کړي دي نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخال او خاصه باندې دا بند جوړو اوس خوشبختانه دا باندې اساسي جوړ شي په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته
بله
په نورو ولسوالۍ کې لکه خان آباد علي آباد چاردره قلعهزال او خپل د قندوز مرکز تکل د اوبو د کمښت سره مخ ده یعنی دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کې شوي سکالي
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي یوازې ځي کده کورونی نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
ا دلته د کورټول غړي په زراعتي مصرف وي ته واړې چې لویان دي د شولو د غنیال چې کوم دلته خو ماشينري وجود نه لري چې دا په ماشين په واسطه باندې کوي نو د کور غړي ټول په هغه کې مصروف وي بده چې هلته بیا موده کم وي وخت کم وي نو غټ وال ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخت نالېږي بیا دا چې منی ته هغه بارانونه ته چې بیا هغه وخت کې د بارانونه د خانه راځي راهر کوي نو بیا هغه نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په کندوز ولایت کې که په مازینو کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که دوی ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله معیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بوزغاله را وباسي مثلا لاو کوي دغه ځمکه پولیس جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې ماشومان لري مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن هی پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شولې ورسره نالېږي دا شولو نال د ځاغه ماشوم هم شي کولی دغه درانه کار نه د ماشومان نشي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي لارونه هغه دغه درانه کار نه کوي د خپل قاتل له ماشومان نه مت شي کولی مرسته کوي
بل دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیاست کدي په خپل خوښه زي
د په خپل خوښه زي په خپل خوښه زي کار کوي ترې ځا څورې د ماشومان دغه نیال ته د شوقي زي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یا خپل ساتیره مرته دي خو بیا زیاتره ډېر کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم اچي چې هغه کار کوي زیاتره کسان څوک چزمه کې نه لري یا د قانون نه کوي بیا هغه دغه ماشومان ډېر روزانه کار کوي د نور خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا دریسو اصلور سو 300 افغانۍ د ورځې د څور کوي چې ستاره تر ماځګر پورې هغه سرکار کوي تنيال.
بله مایر صاحب، خپل څومره مځکه لري او څومره مځکه باندې تاسو ساش کال شوله کړلې ده یا نور شیان مو کړلې؟
سکالې مونږ تقریبا څلور جریبا مکه شوله کړلې دي، یا مکه په ایمان سره کړه. نور قندوز کې هم مکه لوي چې اجاره باندې نیولې دي، او سکال قندوز کې سروزه پورې مونږ شوله نه دي کړلې. مکه وزه پورې شاله پرتی دي وبنشته، کوم بوزغلی چې کړلې و هغه هم وچ شوی دي، او بور تنجر کې وچ شوی دي. فقط یو ایمان سره ولسواله کې شوله کړلې.
بله څه ډول اوبه کوي تاسو دغه خپل مځکه؟ امام صاحب ولسوالۍ کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمې سوي نه دي. دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت یې لګوي که د هر چا ورځ یا وخت معلوم وي؟
کله چې اوبه ډېرې وي بازار سړی بس سربند عمومي نار راغلی چې هغه کلو کې تر آخري نقطې پورې د دې ولسوالۍ دغه نارونه تلیږي، نو آر سړی بس هلته خپلې ځمکې دپاره واله لري. مثلا درې څخه څلور پنځه ځان ته اوبه واله لري، په هغې کې اوبه راځي، بس آر سړی د خپل ځمکې ته اوبه ورکوي. کله چې بیا اوبه کمبوتي بیا په نوبت باندې لري، دغه عمومي معراوي بیا د سیمې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي. نو اوس فکر کوم په کندوز کې دغه اوبه کمښت دی، په کندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې څلو پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي، څلور ساعته بیا بل کلي همسې په نوبت دی. نو کومې سیمې کې چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تپوس پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی، چې هدا خلک هغې دغه مځکې
بلکې. بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه. خو کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کېږي، که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي. په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیش نه سي څه چاره سنجول سوې ده؟
مالنا په خوا دا زورواکي وا چې آر سره چې زور او مصاله به لرل، یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه اوبه راته اول د خلق ته نه ورګل، چې په دې اوبو په سر باندې به لانجې کېدلې، هاته مصالحانه جګړې به پ کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په ایمان صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده، دومره جنجالونه نه ترسره کېږي. او بل هلته مسؤلین لري، مسؤلین شته دی، بس هغه یې ټولو خلکو ته اوبه رسوي. نو پخوا دا پیښې ډېرې کېدلې، اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نه شته دی یا په نوبت دي، هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي. خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پیښې نه لیدل کېږي. حتی بعضې سیمونه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند د شاروان په نامه ده چې د ارچي نه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دغه لوړې ځمکې اوبه کوي. حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزار دي، زیاتره خلک د شپې هم راوځي، دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کې دی فصلونه ځمکې خراب نه کوي. په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده، هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي، نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي.
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز ده چې ارچي ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته. مخکې مو دا هم وویل چې بزغلي په صور یا غوی میاشت کې لګول کېږي یا کرل کېږي، په کومه میاشت کې بیا دا وده کوي، په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوئ؟ ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتره معلومیږي د نورو په نسبت.
کله چې دا د شولو بوزغلي اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي، یعنې په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي، نیال ته برابرېږي. یعنې اول د ثور که دا وشیندل شي پټیو کې، لسم د جوزا دا آماده کېږي، لسم د جوزا دا باید وکرل شي، نال شي. نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي، تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته. نو بیا په میزان میاشت کې دغه ټولې پخېږي، بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي.
دا ډېره زیاته موده نه ده؟
درې میاشتې وخت نیسي، څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دغه شول راټولول.
بل کله نا کله په ځینو ولایتونو کې د طبي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغه سي بوټو کې یا په دغه سي زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاحات په شول کې دومره مرضونه یاري دغه څه تجربه لرمه دونه زیاته مرض نه کوي. دغه تیر کالو یو قسم چلجي پیدا شو، دغه وږي به خوړل، خو بیا دلته دوایان یي، بیا خلک دوا شیندي، دوا شیندي، دغه دوا په واسطه باندې هغه د کنټرولېږي. خو زیات مرضونه چې کوي دغه ترکاري ډېره مرضونه کوي، غنم مرض کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصلونه دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه کې وبو کې زیات نور فصلونه چې دي دا حشرات یا چینجی دا متضرر کوي. چې شوله تللی ساده په وبو کې نوال څه ده حشرات او یا دا نور چینجی دا شانل ته منځي، بل دوا خلک شیل دي، دا دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو دا شوله کې کله چې دا ازره واخه اضافي واخه راشه کېدل دا په نور په واسطه باندې دا منځول ښاوا کول دي. په وځ دا ورسته تللی کې دا واخه دا ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وبو ته کوجه کوي، اغه پرته د شول نه د غنور بوج ټول د منځ وړي. نو دا فکر کوم چې دا دوا د غنور د حشرات یا مزرا د غچ په شول دي دا د منځ وړي د پاسر باندې دغه ډېر مرزونه شول نه کوي.
بلې مایار صاحب، په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشينري په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینی ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونه کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي؟
ارتیاشته ولې نشته، خو متاسفانه چې تیرو حکومتونو یا د تیرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې هغه څه چې لازم وه چې باید د زراعت برخه کې کار وشي، متاسفانه هغه کار نه دی شوی. یعنې که نوره نړۍ ته موږ وګورو، هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل مایار صاحب، په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینی اتحادی لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشينري افغانستان ته وارد کړي.
د اتحادی لري دغه بزګر چې دی هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشينري واخلي. نو داغه خاطر باندې د یو څه توان د نه جواب شې د خارج نه ماشينري او وارد کې ول درغه له استفاده وکي. داغه د بزګر اقتصادي وجه د خراب ده خنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی زما په نظر د حکومتونو د زراعت ادارې مسولیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بله مایر صاحب، خوبه تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یاره شخصا موږ دروازه پورې کوم بانک د بخوندو سیندې له ځاګه دي د بزګر سره مرسته وکړي، تور ورکړي، دا څه موږ تر اوسه نه لیدلې. خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنې هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت غنم تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کوم مرسته چې د اسلاشو تخم بیا د کوټ په نامه کېږي هغه به جد دل وحود نشور دی هغه وخت ورته چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی دی یعنی کالتیا ورته نه ده ورکوي د پیسو مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري یا هغه د کلي ارباب او یا ملکو همدغه خلک یې اخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هیڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې په بازار کې غنم اخلي فقط صرف تور کوي ترکی هغه باندې د خان هم مطمئن دي د خانان کریم نو یعنی هغه باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلی بس د بازار کې خرڅي تر کو ډې خپل ځمګې استعمال کې هغه نه د بازار کې خرڅي دا چې سنې چې هغه د خان ته ګټه ولري اکثر د خانان د خپل تجربه نه کار اخلي هغه خپل تجربه کوي یعنی زراعت اداره یا نور موشتات چې هغه تر اوسه پورې په دې نه توانې دي چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کی چې هغه حاصل وږي دا چې تر څو تر اوسه نه تر څو کېږي ورسته یې کله کې به دغه د اوریجنل پروسس شرکتونه په کندز کې جوړ شوې دوه درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خطو خمونه راوړي دغه شرکتونه والا وس د بزګر سره مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خطو خمو تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توزیع کوي د کوټ په وخت کوټ ور کوي د اصل جدي حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې د دغه شرکت ته درته ورکړي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغوا چې کوم ریټو لای با غرض مطابق دغه شرکت والا اخلي د وړیال ته پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبري کوو کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را ووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یوه شمیره مو ده 00420221 شپږ سوه یو بله شمیره مو ده 00420221 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ په اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ را ووهي یوه شمیره مو ده 00420221 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د ماپښین 2:24 دی په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډیر دي قانونو بسګران د توجه کوم ول بد بختنه
کوم ځای څخه زنګ وهلی
وزارت زراعت د دغه ماش
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد احمد ول سواله ما مله سابق لوګر کې مشول کړل ول و سو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې ډیره توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه دی او د قانونو خوشن دغه دی شول شي کړي دوه سره باندې ډیره توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وګو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا او په صحیح زر ورور شيږي او دې ته دوا ورکی چې د غشرات هغه موزه شاندې بینې شي او غیا دې بینې شي د حاصل واخلي ولی زه خپل د وزارت زراعت نه خاطره نه لرم دا اوریدونه پښتنه مکان کلی باندو ته وزارت زراعت نه دی فقط خپل دی وغار نه وځي په بل غار نه وځي خپل ماش اخلي او ګوره موږ سړی خوني نه دی جوړ کړي او بل لاسې فابریکې دي ته نه دی جوړ کړي خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخې شي او دی هلته پروسس کی او خپل په افغانستان کې تینا ګټه واخلي یا بل چې تا نو موږ تاسو باید داسې وکړي د زراعت نه فارم باید راولي ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نورو زمینداري ته توجه کوي دغه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت او ښه دهقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ میوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي باید وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوه به خارج ته صادرې کړي زمیندار بیچاره ډېر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ یو د شپین کو ده په درې زره روپۍ دا د څوکم پیسې م نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسو ښې خپرونې کوئ او بل زه دا واټساپ کې د ویډیوګانې هغه غږ دې له هغه هم نه خپروئ تاسې کار مه کوئ که نه زموږ اسنادونه یا ویډیوګانه درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګورې بنه بد نشوئ
ډېره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اوریدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی وو د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله اخونزاده هم روغ سوی دی اخونزاده صیب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې دغه راز سربلان معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې
السلام علیکم ورحمت الله زمونږ خوانه تقلی صالح صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زمونږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده. د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زمونږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصه چې کندز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت یې د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا داسې یو نبات ده چې نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته لږ څه زیات اوبو ته ضرورت لري نو د ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي نو چې دا بېلابېل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بېلابېل اړخونه لري چې باید هغه وڅړل شي هغه ته دولتي
او خوند د صاحب مخکې اوریدون کې د اصلاح سوي تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کروندګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح سوي تخم څوک وکړي یا اصلاح سوي تخم څوک وکړي زیات ش تجربه تر لاسه کولې سیاست ش حاصله تر لاسه کولې سکه نه اصلاح سوي
اسلاسوی تخمونا مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونو کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخمو څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې لکه باړه ارده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي مذاکر کېدل نو په دې ورسره قانون کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنۍ هیوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې ورسره تجربه نه بیا د حقینو ته توضیح شوی دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې څنګه داسې دي کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته نو د شولو اصلاح سوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نباتي وي اصلاح سوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده په هم په مسلکي ډول او هم په عملي
دا څه حکه سره ته سره دا موضوع اخوند د سپتاسو د سیل یادونه وکړه د لنورو هغه سره څه توپیر لري
البته سیل شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخ دا ده چې دا یو څه سوی ورایتي ده او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لکه مصرف ده البته او ډیر شي ګڼ لري او دا چې دا د څه ټیټ قد والا یا سنقط کوتا ولا چې ته وایي چې د شولو یو عدد د سم لاستلو لري چې مثلا قد یې ډیر لوړ وي نو څملي د څه مخ نه وای کیږي بل مصارف د کوډه په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکنه یو کم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نور زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته چیت د نظر نور شولې ته مخکنه ویل چې ګانو ته
بله
ویل چې دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه څه چیت دی چیت شولې ده
بله ډیر مننه د کرنیز چار متخصص صبغت الله خونزاده لته مننه بیا هم په پروګرام کې را سره وو سه ممکن نوریدون کې هم ورسره ځینې پښتنې ولري ورزو سربلان معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب ما مخ کې د پښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې واري سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک وایي ار څه خپل تجربه نه پګټ پر تکاونه سره هغه کوټ ورته بعض خلک کله چې کوټ دا شول نه لای د نال لمخ په باندې وبو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځنه خلک دا کله چې شول نه لای چې شول ولګيږي یو پنځل یا شل ورځې بعد دې پکې شینږي دا چې ښه غاډي شي دا سرکخ نه مخ کې دې پکې شینږي یوال دا شول بوډي د خلک ګوري کله چې شول بوډي ځای پکې کې کوټ ورګي چې په ضرورت نه لري هغه دوزل کفایت دی
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ځای پیسې ودی
دا هغه شول رنگ نه معلومي دي کله چې بوټي قوي تک توري رنگ یې توري او کله چې بوټي ضعیف دی رنگ یې ژړ دی بس ورته سربل رنگ یې ژړ دی کله چې هغه رنگ یې شال د بزګر پیږي چې دا که پام دې حالت باندې پی پر خودل شي او دا صوبا شي نو خاص نه کوي نو بعد داغه نه به کوټ ورکې نی پرې دا شول جوړ شي تر څو چې دا سارو باچو سامار تر رسیدي او بل په روسي دا تیر یو کال نه بده خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څون سره مخ دي تاسو چې جوړ کوي تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوړ شي ارستین کور ته تیر کال موږ په بوجی په زر افغانۍ اخستو، هغه نن په 3200 تور کور ته موږ 1500 داسې اخستو، هغه نن په 15000 افغانۍ دی. یعنی سږ کال د ګڼو ستونزو سره مخ دي، د اوبو نه شتون یو لامل دی، د کور قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمت دی. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-900 یا 1000 افغانۍ، اوس په 1400-1500 افغانۍ کار کوي. نو سږ کال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل معیار صاحب، ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده، که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې 350 افغانۍ وې، اوس 300 روپۍ، شل دېر روپۍ تفاوت راغلی. یعنی شل دېر روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل موږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې موږ د بزګر اصلاح اوځي هلته بیا وځي ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په 300-400 روپۍ د کله چې منی کې د دې حاصل راوځي 2500 افغانۍ کېدای شي یو من وریجه دي. سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو. کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو نه راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز، پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته د 100-80 افغانۍ. مثلا په روژه کې کله چې د خپل افغاني پیاز موږ راوتل، من 80 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ نور پیاز راوځي. په مارکیټ کې په 300 افغانۍ. یعنی موږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ دي او هغه نرخونه په یو پامایو حالت کې پاتې شي.
بله،
نو دا د بزګرو ډېر ستونزه دلته.
ډېره مننه.
د دهقان مال ارزانه حاصل کېږي، خو دته د دهقان باندې څو برابره قیمته خرڅېږي.
بله،
مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله. د شولو خبره وکړه، دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتي ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله روان شوې چې حاصل یې هم ښه دی، مصرف یې هم کم دی. دته وریجه چې وباسي، وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله دا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجود ده خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي،
مسائل باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص سیب غت الله خونزاده دغه راځي. د کندز یو کاروانګر سربلان معیار میلمانه دی، اوریدونکي کولای سي چې زنګ را وهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلی معیار مخکې د ځینو طبیعي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه، کوم مرضونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب، د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې، چې ځینې جو کې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي، او ځینې جو کې که شوله وکرل شي نو د اوبو د کموالی له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بله ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي. ستدي شوله کې یو د هغونه مثلا چنجي دي شوله یو نو چنجي دي سپین چنجي په دې شوله کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شوله د پایا څخه ساقه یا سٹم دغه کې نه نوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي د افاتو د اقل لهذا اتخمه حالت موجود وي نو هغه بل اخر حالت بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وچنه بیا د شول دغه اغله منځه وړي دغه کم ساقه چې دا یا د پایا د شول نو دا چې لمنځه وړه شول د شبکې دا او شول د وچدا سبب ګرځي ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دم مشول د پانې خوري البته پانې د خپل خاص هغه چې استفاده کوي نو د ملخونه شتون لري او ځینې د امراض ستدي مثلا د شول مثلا لاندې د ریخو کې ځینې چنجي دي ځینې امراض مرزونه دلته ملګيږي کړي شول کې نو مختلف مرزونه شتون لري
د بلې خوند د صاحب دغه چنجي د لمنځوړلو لپاره کومي تجربه تحصیل لري
د دې چنجي د لمنځوړلو لپاره سالس محترم د البته دلته کوم برخه چې حضرات مثلا مسلکی برخه د امراض او هغه پښنادوي ډېر تاریخي دي کوم تاسو په انځ په هغه طریقو باندې دلته ډېر کارونه در سوي البته د حقینو ذهنیت ساجینه در سوي حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفه لري مسلکی مامورین دي نو غیم یاد امکاناتو نشتون دی وجنه یاد ډېر منظم کار دی نشتون دی وجنه هغه طریقې په لار نه دی چول سوي په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بازګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د زراعت هغه پښنهادوي مثلا مسلکی کرنیز بحث دا ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه لمنځه ویول سي او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دي هغه کرنیز ساحه پاکوالی دا مسائل پکې نقش لري د تیرو کالو مثلا دي هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض دغه افات موجود وو دغه بقایا هغه مواد چې په غمزګه کې دي دغه لمنځه وړل یا ټولول یا دغه سوزول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري او دلته مونږ او زمونږ بازګران او حتی مسلکی خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو افاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز افات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا لمنځه لاړ وسو نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکی دي طریقې دي نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه درسوي په دې اړینو باندې یا ذهنیت سازی نه درسوي یا مثلا راهنمایي نه درسوي دا کارونه نه دي سوي نو هغه اخیری گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه گزینه ته مونږ او د مونږ حقین ټول په دغه کې دغه استفاده کوي البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شول دي دغه امراض دي کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي
بل اخوند د سپټو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده
غټور حشرات د څه یو مسله ده صالح محترم چې دغه په دې طبيعت کې البته دغه د حشراتو بحث دا څه ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د لمنځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د د وګي البته وګي د محصول لمنځه وړي خوري یا لمنځه وړي هغه کې مثلا کار کوي ځینې مثلا ریښې لمنځه وړي نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته مفیده ویلې سوچ هغه کوم مضره حشرات چې کوم دمن کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمن زوري. یعنی غوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي څنګه لاروا مرحله کې یا بل اخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمن زوري. نو دا مفیده حشرات دغه کې داسې او بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایي چې دا په یو نحو د موږ د حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورتړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه خونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات یا افغاني وریجې چې دي دوی خپوخ نه ورکوي. مثلا کومه یو من خپل وطني وریجې پخې کړو کېدای شي 15 غوره وریجې ورکړي، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه 100 غوره وریجې ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپله دغه بزګر هم پاکستانه یا هنده سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستانه یا هنده سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغانۍ وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغوی وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي، تر مازیګر یا 2 بجې 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریان ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګره پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور ګماز دانه دانه په دې کې پرتې بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا 10-15 غوره ورکوي، پاکستان اصل غره وکي نو دا غي د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي وریج استعمالو وطني وریج نه موږ ډاډه کوو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجې برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل قضیه دا ده چې دغه د مونږه داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا ورسته لدینا چې مثلا البته دا مشکل د مونږه دی د تخم نه شروع ده تر هارویست مثلا د محصول راټولولو نه غنه ورسته د پروسس کې ټول کې مشکلات زموږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډیره یو زړه او ډیره یو سابقه البته طریقه ده چې ډیر خپل زحمت تر او په ډیرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې ته 15 ورځې کې په اوبو څاکی اچوي، ورسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نیمه کوي په دې کې د اور برسره دی دیګي وی نو کې نیمه کوي. نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کې راځي.
او خدای صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کله دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلیږي؟
بالکل حل کیږي. دغه د شولو د پروسس د کم فابریکې چې دغه ډیره ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانی دي کار اسانتیا رامنځته کوي، اما متاسفانه چې اوس هم ډیر شمیر زمونږ مزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د مونږ د شولو محصولات دا د منګه داخلي مصرف د وریزو نه پوره کوي سالې سمفرم. نو یو لټ د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راوړېږي مثلا هند هندۍ شو وریځې او پاکستانی علت دا ده چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو علت دا ده نو دغه کوم وریځې چې دلته تولیدېږي د موږ بزګران کچېرې دا مثلا دا د بهر نه د وریځې راوارد نشي را نشي نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي ډېر به لوړ شي نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو که چیرې په دې باندې کار وشي چې زمونږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي چې زمونږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې دي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم د کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم ساحې کوم ځکه زمونږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بیرته مونږ اتې ته آماده کړو چې هلته شولې وسی او بزګران شولې وکړي نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجه تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وسی البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي چې بزګرانو سره کار وسی راهنمایي وسی البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وسی. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو دمنګه بزګران په ډیر البته په نړۍ په سطح بزګران ډیر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډیر مثلا په هوای تر لاسه کړی دا. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهري وادو کې ډیر په هر سره وي نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوي نه دا سوي ډیر په ستونزو کې ډیر په مشکلاتو کې دي هر برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري نو اساسي کار نه دا سوي اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبو سره مخامخ دي همدا چې لکه مایا سره اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته به کیفیت دي چې بهرې وادونه راوړيږي نو دغه برخه کې مشکل لري د موږ د حقین. نو همدا چې کوم کیمیاوي درمل چې د بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوړېږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا دغه ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا قسم درمل دي. او بیا چې د موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغوی د خوانه خرڅېږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه بحث بیا موږ نو ورځو د موریتیزیست په برخه کې ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه بهر برخه کې مثلا کاغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډیرو برخو کې د
کار ته ضرورت
شته
واکن اخوند د سپتا سو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راوخلو کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکي نس راخستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نروخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن معیار دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوئ چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځه اتیا سلنه په زراعت کې مصروف وي دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري وکړي ډېر کار به وکړي خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخونزاده ته یوه خبره وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي اعتماد سازي وکړي خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هېڅ اعتماد باور نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده تر سره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. لوی تجربه تاسو سره شریکوم د تیر کال.
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګر تلته دغه ورکوي ټریننګ ورکوي عملي او نظري. د زماږه کې ګډون وکړو نو دغه ادارې د موږ تاسو ته کوي و زمونږ یو جریب غنم کړو تاسو نمونوي تاسو به سرکار هم تر ترشل پورې تر حاصل حاصل پورې تاسو موږ سره تیار یاست. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به عملي تور ال تندازري او عملي موږ له سمه ده ته یو جریب مته غنم کړل چې یو جریب غنم موږ کړو یو جریب نه تاسو موږ درې سو من غنم حاصل اخلو یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سال یا سل ډیر سال یې تر دا تسلم نه کم غنم نه اخلي دا نو دې دا یو جریب مکر اوخت لا اول خپل بکلا به لیوال کلا ماشین نه برابر اګه دا د مالونو پاروي راو دای ته کې وشه نه تور کوټ دا دا قطاره کې په راجا باندې غنم نه اخلي په دې طریقه به تاسو غنم نه لوي.
بله
دا موږ ته یو راځه کومه طریقه باندې تاسو دا غنم نه اخلو دا یو جریب موږ دی یو جریب وته نه لري دا یو جریب داخته مو کړو یعنې چې ګرول دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم مو کړو دې مصارف څو چند ډیریږي او به نتیجه معلومه نه وي چې نتیجه مثبت ده که منفي وي. دا غیر چې موږ تاسو ته کوو که تاسو مثلا شل جریب دی قانې کری په دې صورت باندې الله سو کری دا شل حاصل تاسو اخلي
کله
سره 300 کړی دا که ټول حاصل تاسو اخلي موږ له سمه ده کله چې دا غنم مو کړل او دا غنم او دا شول دا ثمر ته ورسېدل دا خلک اې څنګه عملی یعنی څه کوي دا کار به نیمه کې پاتې ولی د نیمه نه دی پوښتنه لازمي کار نتیجه نه ورکړي یعنی ترشل او دا شین ته موږ به راغلو وختلو دا پټی خاون نه ما پښتنه وکړه دا پروسه خو د څه وجه تر ترشل پورې دا 50 بزګر باید دا وګوري چې دا به حاصل سره کې دا حاصل باید موږ مخکې راغلی څو نه غنم کیږي دا هغه ما ته یاره چې یو وخت ما خپل غنم د کوډ ټول شین اور کول دا خلک لاړو چې ورک شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشه دا غنم ضعیف دی یا تا کوډ دی واکه په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راځي ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړی وای دا موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ په کار کار مله مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو یا واکه چې کله دا غنم دغه شو حاج کوم کړل او دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دی چې مصرف هم ډیر کړو یعنی هغه مسلکی کسانو دا کړلو
bale
بل اخر کې وتر شل او څه کوو چې دا اصل شل مله وکړ دی او جره ما غیر خپل 50 مله وکړ
bale
نو دا پروسه هم دې په پاتې شو لاندې ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت راهنمایي دا غیر دغه نو ته پورې داسې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و په نور نه لري کې چې کله یو افات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حد پورې متخصصین باغی کې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی بل اخره هغه مرض هغه افات د مینځ جوړي په بدبختانه موږ په ملک کې داسې اوسنسته چې کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو مسافر کړل یو لقب واخذ چې دا د افغانستان کندو دی دغه د حاصلات هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جاته خارج ته صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالم کې یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی بچنجو الله.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ښه یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي دې مشکل پته کړي د اماز خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کارن په تیرې دو سره اوس دا مرز زمونږ ته له اوسبر ته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چننمو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړي لوریدونکو.